دا مشال ریډیو د نن د جمعې ورځ او د 2014 میلادي کال د مې د میاشتې 8مه نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بریری ما تاسو ته په دغه یو ساعت خبرونه کې ورکړلې وي. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، قبایلي سیمو او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو، خو اړومبی د بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
د مهم خبرونو سره ټکی، د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د شمالي وزیرستان په شوال کې نښته شوې ده. د سوات کمی جرګه وایي هلته له پوځ او حکومتي چارواکو پرته د هیچ چا ژوند خوندي نه دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان دې په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د یو نشته پترڅ کې درې وسلوال وژل دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبريال د ځایي امنیتي او استخباراتي چارواکو لخلي وایي چې د پاکستاني ځواکونو او وسلوال ترمنځ د نشته د پنځبه په ورځ نه وخت د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې سویده. پاکستانی چارواکي وایي درې وسلوالې وژلي، خو د دوی امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. خو د مجلسی عسکري ویاند عبدالله وزیرستانی مشال رادیو ته د خپلو درو ملګرو د وژل کېدو د پخلی ترڅنګ ادعا کړې چې شاوخوا اتو پاکستاني عسکرو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. د سواد کامی جرګه وایي هلته له پوځ او حکومتي چارواکو پرته د هیچ چا ژوند خوندي نه دی. د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سواد کې داسې حالات بیا رامنځته کړي لکه تر 2009 کال چې وړاندې وو. د دې جرګې یو مشر زاهد خان د پنځشنبه په ماښام مشال رډیو ته وویل
نن چې کوم صورتحال دی، نو د سونو مشران دي، سینروفي دي، یا سیاسي کارکنان دي، دا ټول په نښه دي. او چې په خبره ده چې عام خلک مشتل کی ټارګټ کی تر اوسه پورې په یو هم داسې سیکیورټی ادارو یا فوجی اهلکارانو بچا باندې یا په سرکاري افسرانو باندې تر اوسه پورې نه څه حمله شوې دي او نه هغه ټارګټ شوي دي.
له حکومتي شمیرو سره سم په سواد کې له 2009 کال راهیسې وسلوالو شاوخوا 116 ځایي مشران په هدفي توګه وژلې دي. د سواد کمی جرګې غوښتنه کړې ده چې د امن کمیټو غړو ته د ځان ساتنې لپاره د وسلو ګرځولو اجازه ورکړل شي. د پاکستان په کراچۍ کې په بیلابیلو پیښو کې څلور کسان وژل شوي دي. د کراچۍ پولیسو ویاند کمرزیب ستی وایي چې د جمعې په شپه د ښار په بیلابیلو سیمو کې څلور کسان وژل شوي چې پکې دوه شیعه وګړي او یو پولیس سرتیری شامل دي. د پولیسو په وینا د ښار په ملیر جعفر تیار سوسایټي سیمه کې نامعلوم وسلوالو تر کور د باندې پرناستو کسانو ډزې کړې، دوی وژلي یوې ټپې کړې دي. د دغو دوو کسانو په اړه متحده کمیټه ویلي چې د دوی غړي دي. بل اړخ ته نوې کراچۍ سیمه کې هم د پولیسو د یو اهلکار درې ورځنۍ پخوانی مړی بندل شوی. د پولیسو ویاند وایي چې د مومن آباد په سیمه کې هم یو 22 کلن ځوان عمر خان نامعلوم کسانو وژلی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې په راتلونکي بجټ کې به په صوبه کې د نرشجانو لپاره ځانګړې پاملرنه کوي. دا خبره د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی نن په خبرسو بیان کې کړې ده. مشتاق غنی ویلي چې حکومت به د نرشجانو لپاره د اوسېدو ځایونو او روزګار بندوبست کوي. نوموړي ویلي چې د علیشا په وژنه کې ککړ دوه کسان پولیسو نیولي او دریم ملزم به زر ونیسي. افغان طالبان داسې ویډیو خپره کړې ده چې شای یو شمیر کمانډانان پکې نوې ټاکل شوی مشر ملا هبت الله خونزاده ته د وفاداری لوړه کوي. د پنځمې په ورځ مشال رادیو ته پرېښېدلې دی ویډیو کې د ملا هبت الله خونزاده سیره نه ده شودل شوی. دا نه ده سرګند چې دا ویډیو څه وخت او چیرې ثبت شوی ده. خپلواک سرچینو تر اوسه د دې ویډیو د کاروالي پخلی نه دی کړی. ملا هبت الله خونزاده له هغه وروسته د افغان طالبانو مشر وټاکل شو چې د روانې میاشتې پر 28 نیټه د امریکا بی پیلوټ الوتکې د دې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې وواشه. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ماموریت په اروزګان او کندهار په شمالي سیمو کې د امنیت حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ماموریت ویاند جنرال چارلز کلیفلند د پنځم به پورز نه وخت په کابل کې خبريالان ته ویل چې وسلوال طالبان د دې توان نه لري چې مهمه سیمې ونسي، خو په دې سیمو کې امنیت ښه نه دی. چارلز ویل اوس مهال مرسته د کندهار په شمال کې د شاولي کوټ ولسوالۍ، ترین کوټ او نږدې ولسوالیو امنیت دا اندېښنې وړ دی. د افغانستان د ولسي جرګې غړو هم په اروزګان کې د امنیتي حالت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان دې په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. ولسمشر باراک اوباما دا څرګندونې د پنځشنبې په ورځ په جاپان کې د اوو قوي اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزي په څنډه کې کړې دي. ولسمشر اوباما وویل د وای اوس مهال موږ داسې وړاندوینه کولی سو چې وسلوال طالبان به خپلې د تشدد تګلارې ته دوام ورکړي چې عام خلک ووژني. هغه تګلاره کومه چې په تیرو 1500 کالو کې د دوی کړنې په ډاګه کوي. ولسمشر اوباما وویل دی هیله لري خو اټکل نسي کولای چې طالبان به په دې پوه سي چې نور پر دې هیواد واک نسي ترلاسه کولای، او هغه څه چې دوی یې باید وکړي هغه دا دی چې په جدي توګه دروغ جوړي خبرو ته کښېني. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وروستیو دوو کلونو کې لږ تر لږه 960 تنه پر روغتیایي مرکزونو په بریدونو کې وژل شوي دي. دا څرګندونې د دې سازمان په هغه ریپورت کې شوې دي چې د پنځشنبې په ورځ خپور شو. په ریپورت کې په وسلوال نښته کې د روغتیایي کارکوونکو او روغتونونو امنیت ته د نه پاملرنې له امله اندېښنه ښودل شوې ده. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بې له سراج ظهیر اوري.
نن د جمعې په ورځ اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.68 روپۍ او په 23.80 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.05 روپۍ او په 23.25 روپۍ او یو افغانی په 2.25 روپۍ او په 2.45 روپۍ او 278 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 3.0، بنو کې 1.5 او 2.0 او کوټه کې به زیات نه زیات 3.0 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال مورد ته زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د خیبر پختونخوا حکومت پر روان بجټ کې د خواجه سراو لپاره پنګي مختص کړې دي. د سواد قومي جرګې غوښتنه کړې ده چې د امن جرګو غړو ته د ځان د امنیت لپاره د وسلو ساتلو اجازه ورکړل شي.
او تر شپې د دې دوه درې میاشتو نه بیا د ټاګر کېرین د سیوا شوه ده، او خصوصا په دې تیر یو میاشت کې.
او د اعلی پلان په نوم سره د اداروایي په خیبر پختونخوا کې ډیر سکولونه د بنیادی اسانتیاو نه بې برخې دي.
په خیبر پختونخوا کې چې ماشوم پوها چې کومه ده هغه ډېره کمه ده.
د سیمه نړۍ نور راپورونو تبصرې هم لرو تر پایه د مشال ریډیو سره. لو زموږه به موضوع ته چرواکی وایي شمالي وزیرستان شوال کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ په جګړه کې درې وسلوال وژل شوی دي. بلخوا د طالبانو ویلي دي چې په دغه جګړه کې اتو امنیتي سرتیرو ته مرګ جوړ لاړولې ده. تفصیل د عمر دراز وزیر پراپور کې.
امنیتی او استخباراتی ادارو چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان شاوال کې امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه کې درې وسلوال وژل شوی دي. چارواکی وایي تحصیل شوال کې د وسلوالو او امنیتی سرتیرو یو بل سره مخامخ جګړه وشوه، خو د دوی په وینا دغه جګړه کې امنیتی سرتیرو ته تاوان نه دی رسیدلې او درې وسلوال یې په موقع ووژل. این وخت کې مجلس عسکری وسلوال ډلې ویان عبدالله وزیرستانی چې اوس ځان د تحریک طالبان پاکستان شمالي وزیرستان ویان ګڼي مشال ته وویل چې د امنیتي سرتیرو سره یې جګړه وشوه او د خپلو درې ملګرو د وژنې او ژوبل کېدو تصدیق کوي. خو نوموړي وویل مخامخ جګړه کې تر اته پورې سرتیرو ته هم مرګ ژوبل اړولې. امنیتي چارواکو د وسلوالو دغه دعوی رد کړې. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان کې ضربې از په عملیاتو نه وروسته زیاتره سیمې فوز د خپل کنټرول لاندې راوستې چې او زیاتره سیمو ته د کډوالو واپسي هم شروع شوې او د انتظامیې په وینا میر علي او میرانشاه تحصیلونو 2.5 زره کورنۍ واپس ستنې شوې. خو وخت په وخت وسلوال د تاخیل او شوال کې په امنیتي ځواکونو د بریدونو او دوی ته د سر و مال زیان اړولو دعوی کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د سوات قومي جرګې مشران وایي سیمه کې د امنیت وضع یو ځل بیا په خرابېدو ده او د امن جرګو په غړیو بریدونه ډېر شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې دوی زیاته کړې ده چې په سوات کې د پوځیانو حکومتي چارواکو نه علاوه د چا ژوند هم خوندي نه دی. تفصیل د اسرار علم مومن په راپور کې.
د سوات قومي جرګې یو مشر زید خان وایي په سوات کې د پوځیانو او حکومتي چارواکو پرته هیڅوک خوندي نه دي. زید خان وایي جګړه د وسلوالو او پوځ ترمنځ ده او وجل کېږي پکې د امن کمیټې غړي، ولسی وګړي او پولیس. د په خبره د حیرانتیا خبره دا ده چې څوک وسلوال وژني هغه خوندي دي او څوک چې امن او د خپل سیمې سلامتیا غواړي هغه وجل کېږي.
نن چې کوم صورتحال ده د سونو مشران دي، سینرو دي یا سیاسي کارکنان دي، دا ټول په نخه دي. او چې په خبره ده چې عام خلک اوس تلکی قطار کې ټکی د حیرانتیا خبره ده چې روسو پوری په یو هم د سکیورټی ادارو یا فوجی اهلکارانو بچا باندې یا په سرکاري افسرانو باندې تروسه پوری زنده سامده شوی دی او هغه ټارګیټ شوی دی.
زید خان تور پوری کړ ریاستی ادارې نه غواړي په سوات کې امن او سیلګری پر ځای شي. د سوات خمی جرګې یو بل غړی احمد شاه بیا وایي د سوات امن د هیواد د نورو سیمو له امن سره تړل شوی. د په خبره ل افغانستان او هندستان سره د پاکستان اړیکې او په پاکستان کې بدمنی نیخ پنیغه د سوات په حالاتو اثر غورځوي.
تیر شوي د دې 2-3 میاشتو نه بیا د ټارګټ کلینګ د سیو شوې ده، او خصوصا په دې تیر یو میاشت کې او ورسره ورسره په عام خلکو سپیشلی چې کوم د کمیټو رکن دي او د پرو ګورنمنت یا پرو آرمی خلک ته او ورسره د بعضي هغه پارټیانې چې دغه د دې د شکردو یا د طالبانو یا دغه خلکو خلاف دي باغو باندې ورسره هم اډیټونه کیږي.
احمد شاه وایي که څه هم په دې وروستیو کې د سوات امنیت خراب شوی، خو د دې باوجود دوی تمه لري چې حالات به ښه شي. خو زید خان بیا د سوات د بدمنۍ ذمواري په ریاستي ادارو اچوي او وایي د سوات سړکونه، تعلیمي ادارې او هسپتالونه چې په پوځي عملیاتو او زلزلو کې وران شوي وو هماغسې پراته دي. د په خبره دا او د سوات خرابیدونکو امنیت خای چې بعضی قوتونه غواړي په سوات کې د بدمنۍ په خوانی حالات بیا پیدا شي.
موجود د دینه چې مالګي ادارې شیر بینک دې پر په بنو روپې پړنو ورکي خو پزما ته باندې پاري کار کوي. خاص معلومیږي چې را دا سلسله دوباره دلته کې کې دي شي دغه چې کدي تعمیر کوله او دې امن په تمه وي نو بیا به دا سونه په خپل هم جوړي ده، دا سړکونه به جوړ شي، د دې ادارې به جوړ شي، دلته به سیول ایډمنسټریشن چې دی دا به پال شي او نن به چک پوسټونه چې د سړکونه د لګېدلي دي او خلک تګ راتګ نه شي کولی. پردي خلک راغلي یا د مقامي خلک شناخت غواړي دا به نه په دې په ځای به سیول ادارې وي پولیس به
یا د دیبی چې په سوات کې د 2009 کال پوځي عملیاتو نه مخکې یو شمیر سیمې د وسلوالو په کنټرول کې وي. خلکو ته به په ډاګه د 500 په ګډون یو شمیر سزاګانې ورکړل کېدې او د جنکو په تعلیم بندیز وو. د سوات قومي جرګې مشرانو پر داسې وخت د امنیتي حالاتو د بیا خرابېدو خبره کړې چې تېره ورځ په سوات کې د پوځ او امن کمیټو غړو ترمنځ په یوه لویه جرګه کې غوښتنه وشوه چې د امن کمیټو غړو ته د خپل دفاع حق او وسله ورکړل شي. د سرکاري شمیرو تر مخه په سوات کې د امن خامېدو وروسته د جوړو شو امن کمیټیانو شاوخوا 1600 غړي وسلوالو په نخه کړي، خو په دې وروستیو کې په دې حملو کې زیاتوالی راغلی. موږ هڅه وکړه چې د سواد خمی جرګې لخوا د لګول شوو تورونو په اړه د حکومتي او امنیتي چارواکو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو.
اسرائیل مومند چې سواد کې تازه امنیتي وضعیت کتنه کوله اوس راځي بل راپور ته د اطلاعاتو لپاره د وزیر الله پروس خټک مشیر مشتاق غنی ویلي دي چې صوبایي حکومت به د خواجه سراو لپاره پر روان بجټ کې مالی پنګه مختص کوي او خواجه سراو ته به د اوسېدلو ځای او روزګار ورکوي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د څانګې نه تیر مخام په خپور شوي یو بیان کې مشتاق غنی زیاته کړې ده چې د خواجه سرا علي شاه په وجنه کې ککړ دوه ملزمان نیول شوي دي. نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې و.
د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی پرویز خټک معاوني خصوصي مشتاق غنی ویلي دي چې صوبایي حکومت به د خواجه سراو لپاره په روان بجټ کې مالی پنګه مختص کوي او خواجه سراو ته به د اوسېدلو ځای او روزګار ورکوي. مشتاق غنی دا خبره د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د محکمې نه تیر ماښام په خپور شوي یو بیان کې کړی ده. مشتاق غنی ویلي دي د خواجه سرا علي شه په وجنه کې ککړ دوه کسان پولیسو نیولې دي او دریم ملزم به هم زر ونیول شي. د یادونې وړ ده چې دوه ورځې وړاندې د علي شه په نوم یو خواجه سرا په لیډی ریډینګ روغتون کې سا ورکړې وه کوم چې د یو ملزم لخوا اته ډزه ویشتلې شوې وه او د هغې وروستو خواجه سراو د فقیر آباد تانې مخې ته احتجاج هم ترسره کړی و. د مدني ټولنو په اعلان وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په پېښور او خواوشا سیمو کې په بیلابیلو پیښو کې شپږ څلوېښت نرخزیان وژل شوي دي خو تیره ورځ په پولیس لاین پېښور کې د خواجه سراو د تنظیم مشرانو د پولیس چارواکو سره د نرخزیانو په امنیت غونډه ترسره کړې ده او په دغه غونډه کې نرخزیانو ته د امنیت ورکولو ډاډ ورکړل شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د الف اعلان پر نوم یو سړنیز ادارې په خپل کالنی راپور کې ویلي دي چې د ملک په بیلابیلو صوبو کې د زده کړو معیار راغورځېدلی دی او په خیبر پښتونخوا کې ډېر سکولونه د بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي. په دغه اړه له اسلام آباد رفت انجم نور تفصیل راکړي.
د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان له اړخه د تعلیمي معیار او اسکولونو کې د نورو بنیادي سہولتونو جاج اخیستو لپاره د ملک په یو سل شپږ څلوېښت ضلعو کې سروې وشوه چې پکې خیبر پختونخوا صوبه د تعلیمي ایمرجنسۍ باوجود هم د سکولونو او تعلیمي معیار په درجه بندۍ کې د تیر کال په شان سږ کال هم په پوره ملک کې په پنځم نمبر راغلی ده. رپورٹ ترمخه د خیبر پختونخوا سرکاري سکولونو کې 2.5 فیصد ماشومان د اردو کیسه نشولستل او 5 فیصد پورې ماشومان د انګریزي جمله نشویل. 2.5 فیصد ماشومان د حساب او مضمون حل کول نه پويږي. د الف اعلان ډیپټي مینیجر عمر اورگزای وای چې په صبح کې د تحریک انصاف کوند صبح سکولونو کې بنیادی سہولتونه سرحد پورې پوره کړل خو ولې د تعلیم معیار هم هغه شان خراب دی.
یو خبر ده چې مونږ زور ورکو کچر ته مونږ په مسینګ فیسیلیټیز باندې یا کچر ته مونږ په سکول انفراستراکچر باندې مونږ زور ورکو خو دې سره سره ضروری دام ده چې مونږ د ماشوم لرننګ آوټکم ولې چې زمونږ مین ټارګټ خدای چې ماشوم ته زده کړي هغه ته زده کړه ملاو شي. په خیبر پختونخوا کې چې ماشوم کومه ده هغه ډېره کمه ده کوم سکول داخله مهم ده دا تاسو ډېر په غوره انداز باندې یا تاسو ډېر په ښه طریقه باندې ټولې صوبې کې یا ټول پاکستان کې وچلوئ خو چونکې ماشومانو د دې سره د ماشومانو کوالټي خرابېږي چې ماشوم ته سکول کې د ناستې ځای نشته نو زه به ماشوم ته څنګه سبق وښیم.
په خیبر پختونخوا کې دا وخت د هلکانو لپاره د سرکاري پرایمري سکولونو شمېره اوولس زره شپږ سوه او یو کم پنځوس ده او د جنکو لپاره لس زره پنځه سوه او یو کم دېرش سکولونه دي چې پکې د نارینه استادانو شمېره اتیا زره او د ښځینه استادانو شمېره درې څلوېښت زره پورې ده. د الف اعلان رپورټ مطابق د صوبي سکولونو کې اوس هم شل زرو پورې استادانو کمې دي خو بل خوا یو کارپوه ملک مسعود وایي چې په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسي او هر کال تعلیم دپاره د اربونو روپو بجټ مختص کولو سره هم د تعلیم په میدان کې څه بدلون نه دی راغلی.
صحیح طریقے باندې په صحیح ټایم باندې استعمال کی دا د فائنانس ډپارټمنټ رپورٹ دے د مارچ 2016 چاګه په مطابق الیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ته 16 ارب روپے ترقیاتی بجټ الوکیټ شوی دی او مارچ 2016 کې د 16 ارب روپو کې 8 ارب روپے دی ته ریلیز شوی دی د فائنانس ډپارټمنټ نا او تقریبا 5 ارب روپے دی خرچ کړی دی نه همیشتو کې نو یو طرف ته خو زمونږ د حل چې ایمرجنسی لګو کمپینز چلو چې ماشومان دے انرولمنٹ کی او بل طرف تا زمون دا حل چمون گا پیسے چ دینو ایفیشنٹلی نشو استعمال ہولے
دی رپورٹ مطابق ملکن مردان او ہری پور ضلع پ معیار کی د ملک پ اولنے پنجوش خزلو کی شمار شوی دی خو کوہستان ضلع پشمیرہ کی د ٹولو اخیرا دا خبر پختونخوا کی او 10% سکولونا د سکولو بو او 20% بجلی 10% تشناب او 20% نزیات سکولونا د چار دیوالے نہ محروم دی فتنجم مشال ریڈیو اسلام آباد
خیبر پختونخوا کې د صوبې د حقونو لپاره یو نوی تحریک اعلان شوی دی تحریک د بنیاد ایښودونکو وینا ده چې د صوبې د حقونو لپاره به مبارزه کوي او په لومړي پړاو کې به د صوبې لپاره د پوره او ارزانې بجلی غوښتنه کوي په دغه اړه نور حال د شبیر احمد جان نور
دا تحریک حقوقی خیبر پختونخوا پنم شروع شوی دا دغه تحریک مشر ظاهر شاه مشال لیډو ته په پیښور کې یو خبري غونډه ورسته ویل چې حکومتونه او سیاسي ګوندونه د صوبې په حقونو ترلاسه کولو کې ناکام شوی دي او باوجود د دې چې ثبوت خپلواکي ملو شوی ده او په دې صوبې کې د بجلی اوبو او قدرتي مدنیاتو غټ ذخیره موجود دي خو مرکز د دې صوبې حقونه نه ورکوي او په خاصه توګه بجلی چنن سبا په ټوله صوبې کې ډېر لوی بحران روان دی نو هم دا وجوه چې دوی د دې تحریک ضرورت محسوس کړو
ضرورت خوشی دے وجہ نمو محسوس کو خلق آخری ایکسٹریم تو رسی دو اور دا ظلم انتہا شروع شوا دا بجلی صورت بجلی دا مو حق تے دا مو تا نو منل چارجز باندے دا بجلی رہ گئی خلق پورے 18 امینڈمنٹ پاشوے نو نمو دا آواز نہیں شوشی تاوے بیکاس ہر یوشی سنٹر سر ہو او سکپل حق بغڑو انشاءاللہ اور ہر حالت پکے بغڑو دے وجہ نمو ٹول فیکٹر انڈسٹری ڈیٹ دے ما ٹول فیکٹر نے بندی ما مزدور بے روزگارہ ناستے ما بچے بے روزگارہ ناستے اور خپل حق تا
مرکز خپل حقونه نه ورکوي او همدغه وجره چې پښتون ورځ تر ورځ وروسته پاتې کیږي چې له وجې ترهګری او بیروزګاری هم ډیره شوې ده نو باید خپل حقونه لپاره دا صحیح وخت دی چې دوی आवाज اوچت کړي
چونکه پښتون قوم پاکستان کې تباہی په لار روان دي زموږ نوجوانان بیروزګار دي معاشي معاشرتي او ذهني تور باندې دا قوم تباہ شو صنعتونه ختم شو لہذا چرتا ظلم بھی چرتا نا انصافی بھی حال تبیا بغاوت بھی نن سبا دے سائنٹیفک دور کے چرتا انسان پسپوگ میں باندے کور جوڑو لو سوچ کئی چرتا پسپوگ میں باندے کاش کو لو سوچ کئی زمونگا پا زمکا باندے زمکے بنجرے شوئے
دے تحریک مشر ویناوا چھ دوی سرا دا سبی ددی حقنون لپارا پا دغ تحریک کی زوانان هم شامل دی او دوی دا خیبر پختونخوا ټول سیاسی و مصبی گندون تا هم پا دی تحریک کی دا شامل دو بلین وار کرده دا او زیات اکلا چلنبی مرحله کی دوی نا مرکز نا ټول سبی لپارا برابر او ارزان بجلی غواړي او د دې وروسته به بیا نور وسایلو لپاره حل ځلې کوي شبیر احمد مشال ریڈیو پیخور
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا
د ایران افغانستان او هند ترمنځ د چابهار بندر د معاهده تر لاسلیک کېدو وروسته یو شمیر پښتون راپورته کیږي یو خو د چین او پاکستان ترمنځ د شوې معاهده سره سم په گوادر بندر کار روان دی دا چې د چابهار بندر د سیمې لپاره څه اهمیت لري په دغه اړه د ملیحا میرزاده راپور
روانو نه د افغانستان ایران او هند ترمنځ د چابهار بندر معاهده لاسلیک شو دا دستخط شو معاهده مقصد د اقتصاد تجارت ترانسپورت د بندرو پرمختګ کلتور ساينس او تعلیم په میدان کې د دریو واړو هوادونو ترمنځ همکاري زیاتول دي په دغه معاهده کې پاکستان نه دی شامل چې مخکې بحر هند ته د رسایي لپاره د افغانستان یوازینی وسیله و د پروژې له پوره کېدو سره به هند هم وسی ایشیا او افغانستان ته رسایی ولري د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وای له دې معاهده سره په سیمه کې د ستراتیژیکي او تجارتي سرګرمیانو لپاره یو نوې لار پیدا شوه او کې دي چې د گوادر بندر پر ګټو اثر پرې باسي
ایران د هغه تیل ځلا دی نور مصنوعات او پیداوار کې هغه کې هند د ټولو نه مخکې دی بیا ور سره بیا چین دی چین سره د هند اړیکې شته خو دا غي د مقابله ده نو د دې څومره فائدې چې د گوادر نه مخکې کېدې شو نو هغه مر نشي کېدې ولې چې د دې علاقې غټ لوبغاړي ایران هند او چین دا د دې تجارت اوس چا بهار لار هم کولا شو د دې اثرات دی هغه په مستقبل کې مخته راځي اوس نه دا ویل کېدې شي چې د گوادر کې کم یوازې نه فائدې وي هغه اوس پاکستان ته په ګوتو راتل لږ امکانات کم چاینا چې کم ون بیلټ ون روډ معاهده ده دې کې ایران هم شامل دی ترکی هم شامل دی د دې فائدہ راسن هند اوجتول شي بغیر د پاکستان د تعاون نه چې هغه چا بهار لارې ته ورسی
اکرام ہوتی وائی په سیمایزو هوادونو کې هند په مصنوعاتو جوړولو کې ډیر مخکې دی او سیړنا او پرمختګ یا ریسرچ اینڈ ډیولپمنٹ کې هم په پاکستان برلاسي دی. خو بل خو د کارپو ډاکټر سید عالم مسعود په خبره دا سینه ویني چې د دې معاهده سره به د گوادر اهمیت کم شي.
لار په کار ده چې د علاقې د مستقبل یو غټ قوت دی. ایران ته د دې ضرورت دی چې هغه د علاقې ملکونو سره ځان وتړي ځکه چې ډېر یوازې شوی دی. افغانستان ته د دې زیات ضرورت دی چې سمندر ته د پاکستان د کراچۍ نه علاوه هم ځان لار وګوري. نو په دې لحاظ سره درې وړ ملکونو ته د دې ډېره فایده ده. البته د دې د چاینا پاکستان اکانومیک کوریډور باندې اثر هم نشته دی او څه دې سره تړل هم نشته دی. ځکه نه کېږي چې کم د چابهار پورټ دی دا یو عام بندرګاه ده. د دې په مقابله کې گوادر واحد ډیپ سی پورټ ورته وایي چې نیغ په نیغه اوبه لاندې ځمکه نه لاندې سمندر بیرته کوي. هغه خصیت د گوادر دی.
د ایران د چابهار بندر د عمان په خلیج کې پروت ته پاکستان له گوادر بندر سره نږدې دی. په تهران کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی او د ایرانی ولسمشر حسن روحانی ترمنځ د دستخط شوې معاهدې له مخې هند به د چابهار بندر جوړولو لپاره $500 میلیون ورکوي. له پلان سره سم په لومړي پړاو کې به هند د ټرمینلو او د لیږدونکو سامان وړونکو کښتو لپاره مخصوص ځایونه جوړوي. په دویم پړاو کې د چابهار نه تر زاهدان پورې د ریلګاډي پټلۍ جوړول شامل دي. بلخو افغانستان وای چابهار بندر د اقتصادي پیاوړتیا او ترانزیټي ستونزې د حل په خاطر د دغه هیواد لپاره اهمیت لري.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزارت د زیارت په ورځ د راتلونکي مالی کال لپاره د بجټ په حواله یو غونډه وکړه چې پکې د مخالفو ګوندونو پارلماني مشرانو ته هم بلنه ورکړل شوې و. خو په دغه کې د یو مخالف ګوند مشر هم برخه وانغسته. البته د صوبې پخوانی د خزانه وزیران د غونډه کې موجود و. په دغه اړه باندې زموږ همکار خالد خان د صوبې د خزانه د وزیر مظفر سید سره خبرې کړې دي. دا خبره اورو.
روان بجټ به انشاءالله منګه په د جون په اولنۍ هفته کې اشاره کې پیش کوو او د دې حجم به کم از کم د 13 کال د 488 ارب نه زیات دي.
د پرمختګ د کارونو لپاره په کیسه مره
پاتې د پرمختګ د کارونو لپاره خو لا شوی نه ده. خو د 13 کال په نسبت چې 142 ارب روپیه ته مونږه الوکیټ کړی وي، مختص کړی وي، دا غینه بډیر ان شاء الله.
یو د فرصت سره د اپوزیشن ګوندونه به اعتماد کړي نن د غونډه تاسو کا دا غي رای به پکې
اپوزیشن ګوندونو ته خما دعوت هم ورکړو. خو دا غي د نور مسروپیاتو د وجو نه اگر اغلی نه دي خو زمونږ فرندلی ماحول یو زب خامخه اغي په د دې خبرو مهمه او اغلم په کارو چراغلی به اس مسله باندې ان شاء الله دا زمونږ د شریکی صوبه ده او په شریکه به چلو ان شاء الله.
زمونږ سبیل وی مسله دا وګو کوم ګټه خالص ګټه نت هارد پراپرټ خبره کوم هغه بسومره وی راتلونکو بجټ کې
اول خو
ته ملو دي.
اول خدا دا چې مونږ دا غي سره کوم ایم ای یو مونږ سره ساين کړی دا چ هغه 70 ارب روپے اغي زمون سره منلی دي. نو پاغي کې 25 ارب په دې کال کې منګل را کولو سٹل اغه لا منګل نه دی را کړی. 45 ارب روپے به روان کال کې را کړی. دیو جنا عملن خو اغي خپل ایم ای یو اونر کړی نه دا. زمون خواهش دا ده، کوشش هم دا ده چې دا خامخا اغي انر کی زکه چې زمنګا په 13 کال چې اوس منګا کم فیگرز اخلو نو 15 ارب روپے زمنګ اوس هم په دې روان بجټ دوران کې چې کم کمټمنټ اغي کړو نو هغه هم اغي لا نه دی پورا کړو.
نو ټیکسونه دغه په کې نه ځکه یا داسې سم راځي
ټیکسونه پروګرام زمنګ نشته. البته زمو خواهش دا ده چې ریوینیو جنریټ کو او هغه ریوینیو په دې بنیاد جنریټ کو چې د هیلت او په هیلت لګي د زنګلاتو په هغه ډپارټمنټ لګي او دغه شانتبه په ني مختلف چکم ډپارټمنټ کې منګ ریوینیو جنریټ کولو مطلب هم دا ده چې په خپل خپل باندې ډپارټمنټ نو درګي چې مخ پوړان دي چې کله سره لګړې ر خپل کمی محسوس کی او ډپارټمنټ منګ راټیټ کړی دي منګ راغره ټینګ کړی دي. ان شاء الله العزیز او دا مو ته دې پر لویل دي چې د نو پیسو په ځای باندې اغه د چکم ریوینیو حواله ده هغه ریوینیو باغه جنریټ کړي او به په خپل ډپارټمنټ باندې لګي. ادروایز اچھا زما د صوبې نه غواړي نو خپل ریوینیو به جنریټ کړي. دا د غي د پاره یو ټټ خبره هم ضرور موجود ده چې هغه خپل جاب ایزی اخلي نو ایزی به نه اخلي ان شاء الله دې په لږه خپل ټارګټ پورا کوي.
مظفر سر سے پنوی بجټ کې راتلونکي مالکال کې څه سانتیاګان ورکې سہولیت څه ورکې
نوکرانو ته سہولیت ورکو طالب علمان ته سہولیت ورکو مزدورانو ته ورکو غریبانو ته ورکو مریضانو ته ورکو سپیشل پیکج به پکې ان شاء الله دا فائنل کیږي روان دي دیو جن لزو په دې پوزیشن کې نه مجه تاسو ته هغه نټ پوزیشن کې ویما ډېر زر به ان شاء الله تاسو ویني.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوردن کو درنګ شپله په پښتونخوا کې د غرمې دولسنی بجې کېدونکې دي د بوروال کا کړنا د دې وخت مهم خبرونه.
د پاکستان امنیتی چارواکي وايي په شمالي وزیرستان کې د یونشتي پترس کې درې وسلوال وژل دي. په سیمه کې د مشال اړیو خبريال د ځایي امنیتی او استخباراتي چارواکو له خولې وايي چې د پاکستاني ځواکونو او وسلوال ترمنځ د نشته د پنځم په ورځ نوښته د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې سوې ده. بلخوا د مجلسي عسکري ویاند عبدالله وزیرستاني مشال اړیو ته وویل چې د دوی درې غړي وژل شوي او دوی هم د پاکستانیو عسکرو ته اتو عسکرو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د سواد کمی جرګه وایي هلته له پوز او حکومتي چارواکو پرته د هیڅ ځوند خوندې نه دی. د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینو قوتونو غواړي چې په سواد کې داسې حالات بیا رامنځته کړي لکه تر 2009 کال وړاندې چې وو. د پاکستان په کراچي کې په بیلابیلو پیښو کې څلور کسان وژل شوي دي. د کراچي پولیسو ویاند کمرزیب ستی وای چې د جمعې په شپه د ښار په بیلابیلو څلو سیمو کې څلور کسان وژل شوي دي چې پکې دوه شیا وګړي او یو پولیس هم شامل دی. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې په راتلونکي بجټ کې به په صوبه کې د نرشرجانو لپاره ځانګړې پاملرنه کوي. دا خبره د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی نن په خبره کړی یو بیان کې کړی ده. مشتاق غنی ویلي چې دوی به ورته د اوسېدو ځایونه او روزګار برابروي. افغان طالبانو داسې ویډیو خپره کړې ده چې شایي یو شمیر کمانډانان پکې نوې ټاکل شوی مشر ملا هیبت الله خونزاده ته د وفاداری لوړ کوي. د پنځشنبه په ورځ مشال رادیو ته پر رسیدلې دی ویډیو کې د ملا هیبت الله خونزاده چهره نه ده شودل شوی. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان دې په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. ولسمشر اوباما دا څرګندونې د پنځشنبه په ورځ په جاپان کې د وو اقتصادي اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشرزی پسند کې کړی دی.
مهم خبرونه مو ورده اوس ورزو اسلام آباد ته چرته چې رابعه اکرم خان ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دي دغه مهمه برخه وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې اکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي په خیبر پښتونخوا کې د یو مخنث علي شاه وژنه یو المیه ده چې غندنه یې کافي نه ده. ادارې په وینا چې نرخصیان یا مخنثان په پاکستان کې د ټولو کمزوري خلک دي او اعلی چارواکو لخوا د دوی او د دوی د حقونو حفاظت خواهش کله نه دی شوی. ادارې زیاتوي علي شاه د هسپتال د عملې غفلت له وجې مړ شوی. د هسپتال تعصب لرونکي عملې دا خبره کوله چې خزینه واټ کې داخله کړی او کنارینه په دې بحث کې د نوموړي د زخمونو نوینه روانه وه چې شپږ ډزې لګېدلې وه. ادارې لیکي د سپریم کورټ د حکم باوجود پاکستان کې د مخنثانو حقونو ته لکه سکتنه نه کیږي. کال 2012 کې دوی ته د شناخت کارت جوړولو ورکړې شوې وو او په تیرو کلونو کې دوی په ټول ټاکنو کې هم برخه اخیستې وه، خو اوس هم په ټولنه کې یو باوقار ژوند تیرولو لپاره د دوی جدوجهد روان دي. ادارې مخکې کې ټولنه کې رد کېدونه پس اوس دوی په نخښه کېږي. ریاست له یو مثال قائمول پکار دي چې د علي شاه وجونکو ته سزا ورکړي او مخنثانو او د دوی د حقونو ادارو ته دي مکمل مرسته ورکړي شي. ادارې اخیره کې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د کار کولو لپاره عمله په هسپتال کې وساتي. په هسپتالونو کې امتیازي رویه لرونکو لپاره زینه ده پکار، غویره د خپل سوګن جاج خصل پکار دي. د مخنثانو لپاره د غیر انساني سلوک احساس هغه وخت وشو چې کله د دوی یو تن په ټولنیزو رسنو کې وویل چې موږ ټول وژنې. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي المیه داده چې د ښځې او د سړي د صنف نه جدا ده، د صنف د سپریم کورټ احکاماتو په رڼا کې دریم جنس تسلیمول څه چې موږ دوی انسانان نه ګڼو. ادارې په وینا د علي شاه مرګ ټولنه، قانون، عدالت او حکومت نه سوال کوي چې چاته د دې جهان پیدا کوونکي د یو انسان حق ورکړی دی، هغې سره د دې سلوک ذمېواري په چا ده او د دې نه انصافۍ مخنیوي لپاره به څوک مخې ته راځي. جنگ رسپانه خپل ادارې کې وایي د داخله چارو وفاقي وزیر چودر نثار علي خان د شناختی کارډونو کمی ادارې ته حکم ورکړی دی چې په ټول ملک کې د 13 کروڑ خلکو د شناختی کارډونو بیا تصدیق لپاره په 8 کینټو کې دننه یو پلان دی جوړ کړي، او د دې سره سره یې حکم ورکړی چې د غیر ملکیانو کاغذونه او شناخت کارډونه دې هم منسوخ کړی شي. د ادارې په وینا چې په بلوچستان کې امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د وژنې وروسته د انکشاف چې نوموړي د ولی محمد په نوم پاکستاني پاسپورټ او شناختی کارډ جوړ کړی وو د پاکستان د سلامتۍ په حواله یو شمېر پوښتنې پیدا کړې دي. ادارې اخیر کې لیکي د داسې عمل نه په نړۍ کې د پاکستان نوم بدنامیږي، باید چې د داخله وزیر په حکم په فوري توګه عمل وکړی شي. او که څه هم دا کار دومره سر نشي کېدی او ډېر مشکل پکې وي، خو باید چې نادره دې لړکې کوټلې ګامونه پورته کړي او د پاسپورټونو او شناختی کارډونو کره کتنه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هفنگتن پوسټ رسپانډنټ لیکي په داسې حال کې چې پاکستان د بیا بیا ژمنو باوجود وسلوال طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته پکې نولو کې بریالي شوی نه دی. په بلوچستان کې د طالبانو د مشر ملا منصور وجنا په امریکایي تګلاره کې د بدلون څرګندونه کوي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي ممکنه ده چې د مولوي هیبت الله په مشرۍ کې د افغان طالبانو نه جدا شوې ډله بیا یوځای شي، خو د سولې خبرې به نور هم وځنډیږي. د دواړو لیکونو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي، پاکستان په وار وار په څلور اړخیزه غونډو کې ژمنه کړې چې وسلوال طالبان به د سولې مذاکراتو ته کینوي، خو داسې ښکاري چې نه یوازې دغه ژمنه پوره کولو کې ناکامه ده، بلکې د افغان طالبانو مشرتابه ته هم ځنې پاکستانی ادارې یا افراد په دغه هیواد کې پناه ورکوي. په دې وروستیو کې په بلوچستان کې په ډرون برید کې د طالبانو د مشر ملا منصور وجل کېده سرګندوي چې د طالبانو مشرتابه په دغه هیواد کې آزاد ګرځي. ورځپاڼه لیکي چې امریکا او افغانستان د ډیر وخت راهیسې د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د افغان طالبانو مشرتابه دې یا خبرو ته کینوي او یا دې پر خلاف عملیات وکړي، خو پاکستان لا هم دې لړکې اقدامات نه دي کړي. دغه وجه ده چې په بلوچستان کې د دې ورستي ډرون برید خلاف پاکستان احتجاج وکړ، نو امریکا په ډاګه وویل چې د پاکستان د خپلواکۍ احترام کوي، خو په افغان او امریکایي ځواکونو د برید کوونکو وسلوالو خلاف به ډرون بریدونه جاری وي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي، افغان طالبانو د ملا منصور د وجل کېدو نه پاس په سمدستي ډول مولوي هیبت الله خپل نوی مشر وټاکه. نوموړی د طالبانو په مشرتابه کې شامل وو، خو زیاتره یې په عدالتي برخه کې کار کړی دی او د جنگ تجربه یې د نشت برابر ده. د افغان طالبانو د نوی مشر جوړېدو لپاره اول د سراج الدین حقانی او ملا یعقوب نمونه مخې ته راتلل، خو څېړونکي وایي کېدای شي چې په دغه نمونه باندې ټول طالبان نه متفق کېدل، نو ځکه یې د مولوي هیبت الله انتخاب کړی وي. مجله لیکي ممکنه ده چې د نوموړي په مشرتابه کې د طالبانو نه جدا شوې ډله هم بیا د دوی سره ملګري شي. دا راز په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د طالبانو د کمانډرانو د ملګري کېدلو مخنیوي هم امکان لري، خو سیړونکو په دې نظر دي چې په موجوده حالاتو کې د افغانستان د سولې خبرې لا نورې ګران شوې، ځکه چې د مولوي هیبت الله د مشرتابه آغاز په کابل کې د ځانمرګي برید نه وشه، او اندېښنه ده چې په دغه هیواد کې به تشدد لا نور سیوا شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې په پاکستان کې د چینایي بانکونو او شرکتونو د بلیونونو ډالره پانګونو ته کتنه شوې ده. په لیکنه کې د اقتصادي چارو پوهانو په حواله ویل شوي چې د دغو پانګونو یوه برخه باید د پاکستاني وګړو د کاري استعداد پر پیاوړتیا ولګول شي. نور معلومات د هارون بچانا.
د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي پاکستان چې اقتصاد یې ډېر قوي نه دی، له یوې مودې راهیسې ورته د چین د یو نږدې ملګري هیواد په توګه کتل کیږي. د چین دولتي بانکونو او کارخانو په پاکستان کې د سړکونو، د اورګاډو، د پټلیو جوړولو او همدارس د انرژۍ د وړو پروژو پیلولو لپاره د 640 اربع ډالر په اندازه پانګونې کړې دي. د همدې چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په ترڅ کې چین په اول ځل په کوم بهرني هیواد کې تر ټولو ډیره پانګونه کړې چې د هند لپاره د یو ستر سیمایز چیلنج په توګه ورته کتل کیږي. د پاکستان درنه بیا د چین په مالی مرستو د پیل شو پرمختیايي پروژو د څار لپاره د یو میکانیزم د نشټوالي لامل اندېښنې راپورته شوې دي. د لیکنې تر مخه د پاکستان حکومت د تیر کال په نومبر کې د گوادر بندر انتظامی چارې د چین دولتي شرکتونو ته په لاس ورکړې. ویل کېږي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه به د چین مغربي سیما سینکیانګ له گوادر بندر سره ونښلوي چې په ترڅ کې به چین وکولی شي له اروپایي هیوادونو سره خپل تجارت هم له دغه بندر څخه وکړي. داسې رپورټونه هم دي چې وایي د یادې پروژې په ترڅ کې به چین له پاکستان سره مرسته وکړي چې د انرژۍ پر بحران کابو بیا ومومي. په لیکنه کې د پاکستاني چارواکو په حواله ویل شوي چې د اقتصادي راهدارۍ په پروژه کې د پاکستان په وروسته پاتې کړل شوي بلوچستان زوبه کې د کارخانو لګول هم شامل دي. خو په اقتصادي چارو کې د بلوچستان حکومت یو سلاحکار کیسر بنگالی ورسپانې ته ویلي چې په چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ پروژه کې د سیمې د خلکو د کاري استعدادونو د پیاوړتیا موضوع ته هم باید پام وکړل شي. که داسې نه وه نو د نوموړي په خبره د سیمې اوسیدونکي به همدومره وکړي چې د راهدارۍ پر لویو لارو د پنکچرو جوړولو دوکانونه واچوي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما په جاپان کې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره جاپان ته رسېدلی دی او نن به هیروشیما ته لاړ شي. دی به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې په دویمه نړیواله جګړه کې پر هیروشیما تر اټمي حملې وروسته د ښار ته سفر کوي. په دغه اړه نور معلومات فرشته جلالزی راکوي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو رهبران چې په جاپان کې راغونډ شوي باید پر ټولو مسلو آزاد او منصفانه بحث وکړي. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون په جاپان کې غونډه پیل کړه. په دې دورځنی غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه دي. وانګ یی پرون په پیکینګ کې خبري اعلان ته وویل چې د غونډې ګډونوال باید دوه مخی سیاست ونه کړي. د آزاد بس او د سیمایزو لانجو د مخنیوي لپاره باید هر یو د خپل متحد په ملاتړ له خبرو ډډه وکړي. وانګي په ځانګړي ډول د چین د جنوبي سمندرګي په اړه پر سیمایز لانجه په خبرو کې وویل: د چین د جنوبي سمندرګي په اړه زموږ د حکومت دریځ څرګند دی. په دې اړه سیمایز لانجه باید د سیاسي لارې، د نړیوالو قوانینو، د آزیان ټولنې او چین د موافقې پر اساس په خبرو حل شي. چین به پر خپل دریځ پاتې سي، هغه دریځ چې د نړۍ زیات هیوادونه ورباندې پوهیږي او ملاتړ یې کوي. د اقتصادي مسایلو ترڅنګ به د جاپان، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او کاناډا مشران پر ځینو نورو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د مهاجرت بحران، تروریزم، د انټرنیټ امنیت او د سمندري امنیت په اړه خبري وکړي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک په جاپان کې پرون خبري اعلان ته وویل چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشران باید د دې لپاره په اروپا کې د مهاجرت پر بحران صادقانه خبري وکړي چې زیات مسؤلیت دوی ته متوجه دی.
We are aware that it is because of geography that the most responsibility is
موږ په هیڅ چې زیات مسؤلیت سمج د جغرافیایي موقعیت لامل موږ ته متوجه سوی او د مهاجرینو د بحران زیات فشار به پر اروپایي اتحادیه پاتې سي. خو بیا هم موږ غواړو چې نړیواله ټولنه له موږ سره یو والی څرګند کړي او په دې وو پوهیږي چې دا یو نړیوال کړکیچ دی. په جاپان کې پر دې غونډه انتقادونه هم شوي ځکه د یو شمېر څارونکو په باور د جاپان صدر اعظم له دې سرمشریزي په سیمه کې د خپلو محافظه کارو پالیسیو لپاره د ملاتړ غونډولو هڅې کوي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما هم د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې چې د وو ګروپ هم ورته ویل کیږي د ګډون لپاره په جاپان کې دی. ولسمشر اوباما به نن د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ سي. هغه به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر هیروشیما تر اټومي حملې وروسته د ښار ته سفر کوي.
د فرشته جلال زیرا پورتا سوره د بدغه نړیوالو چارو کې پاتې کیږي. د ناتو ځواکونو د مشر ویان وی دي چې وسلوال طالبان په دې حال کې نه دي چې نور سیمونه سي. البته په اورزګان ولایت کې د امنیت په وزه د خپل فکرمندې سرګندونه کړې ده. په دغه اړه نور معلومات په دې راپور کې وو.
د غوڅ ملاتړ ځواکونو ویاند جنرال چارلز کلیولند د پنځشنبه پر ورځ په یو خبري کانفرنس کې درات کړ چې وسلوال مخالفین به کومه سیمه ونیسي. خو د روزګان او شمالي کندهار د حالاتو په اړه ویل:
دوی
وايي هغه سیمه چې موږ لپاره تر ټولو زیاته د اندېښنې وړ ده هغه د کندهار په شمال کې د شاولیکوټ سیمه، ترینکوټ ته تللې لوی لار او د ترینکوټ شاوخوا ولسوالۍ دي. خو په ټوله کې موږ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د کړنو په اړه خوشبینه یو. لدی یورس مخکی په ولسی جرګه کې د روزګان استازي عبید الله بارکزی ویل چې لتیر درو میاشتو راهیسې دغه ولایت محاصره دی او که جدي پام ورته ونه سي نو شایي سقوط وکړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر بیا له حکومت څخه روزګان ولایت ته د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر بیا ډاډ ورکوي چې په روزګان کې عملیات روان دي او د دغه ولایت کومه سیمه به سقوط ونه کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ویاند هیله څرګنده کړه چې د طالبانو نوې مشرتابه به د سولې لاره غوره کړي، خو په وینا یې د دوی رول دا دی چې افغان ځواکونه پیاوړي کړي تر څو له وسلوالو سره له قوي دریځه چلند وکړي. جنرال چارلز کلیولند دغه راز وویل چې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان د حالاتو د ارزونې په وروستي پړاو کې دی. نوموړی وویل کله چې دغه ارزونه پای ته ورسېږي نو بیا به حالاتو په کتو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت په اړه خپل وړاندیزونه د امریکا حکومت ته ورکړي.
جنرال نیکلسنز اسسمنت آی تھنک یو آل اویر دټ وی آر
دوی تاسو په هیڅ چې موږ د جنرال نیکلسن ارزونې ته د رسیدو په حال کې یو. د نوې ورځنۍ ارزونې تر پای ته رسیدو وروسته به هغه خپل وړاندیزونه خپل مشرانو ته وکړي. شغله کلیولند وایي د طالبانو له نوې مشرتابه سره په لند وخت کې د جګړې په ډګر کې د بدلون تمه نه کیږي، خو وایي چې افغان ځواکونه سشکل له نوو امکاناتو او تجربو سره سمبال سوي او دا به دوی د وسلوال په وړاندې جګړې کې بریالي کړي. د هلمند عملیاتو پرتفی مسول عبدالجبار قهرمان وای د جنوب لویدیځ زون ستراتیژیک اهمیت ته پکتو وسلوال هڅه کوي په دغه سیمه کې ځانته ځای پیدا کړي او لاره د افغانستان نورو سیمو ته جګړه وغځوي.
راپور مور د اوریدونکو په دې ورستو سو میاشتو کې په پیښور کې د وسلوال لخوا د هدپی بریدونو لړۍ نور هم ګړندې شوې ده. په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ په خوشو قبایلي سیمو کې د امنیت په ځای کولو دعوی کوي. په پیښور کې د اوسنۍ هدپی وژنو په شا باندې کم عوامل دي د انیسا اجمل پر راپور کې.
په خیبر پختونخوا کې امنیتی چارواکي او کارپوهان وایي په دې وروستیو کې په پیښور کې د چاودنو په نسبت هدفي وژنې زیاتې شوې دي چې له وجې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په پیښور کې د فقیر آباد تاڼې په حدودو کې وسلوالو په ډسو د اف سي درې اهلکار وژل. کارپوه خبریال شمیم شاهد وایي چې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي لویې وجې د پوځي عملیاتو ناکامي، د پولیسو او د خیبر پختونخوا حکومت ترمنځ اختلافات او د پوځ حکومت ترمنځ د همکارۍ کمی دی. نوماړي زیاتوي سربیاسب او خیبربند عملیاتو په نتیجه کې بعد وسلوالو مرکزونه لمین ساتللي وي، خو وسلوال نه دي ختم شوي.
خول دا شکاریږي چې دغه طالبانو چې کوم ځای په نور ځایونو کې خپل مرکزونه پرانیستي دي او د دې ترمنځ چې کوم رابطي دي هغه بحال شوي دي. که تاسو وګورئ زموږ په خیبر پختونخوا کې حکومت عملاً چې کوم ځای د حکومت او د پولیس ترمنځ ډېر زیات تعلقات خراب شوي دي. د پولیس قانون چې کوم قانون غیر غواړي چې راشي په هغه باندې د پولیس د جرنیل او ترمن د سیخ اختلافات دي. د دې نه دا معلومیږي چې پولیس عملاً چې کوم ځای هغه خپل وظیفه نه تر سره کوي، ځکه دلته کې د ترهګرۍ پېښې زیاتې شوي دي. د وفاق او د صوبې ترمنځ هم اختلافات شته. فوج او د صوبې ترمنځ هم داسې ښکارېږي چې تر سمنځ کوارډینېشن ختم شوی دی، کوارډینېشن کې کمی راغلی، ځکه دا پېښې کېږي.
د پاکستان فوج وایي چې د ضربې عصب عملیاتو په نتیجه کې د شمالي وزیرستان زیاتره سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده. د امنیتي چارو په ریټایر بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې په پیښور کې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي وجې د وسلوالو د لاجستیکي وسایلو کمې دي.
پیښور کې داسې زینه دي چې کوم ځای کې نه د چاودنو چې کوم مواد دي د دې ترسیل یو ځای نه بل ځای پورې استعمال دغه نوې کندو کوم ته کې چې کوم لاجستیکس وته وي وسایل چې کوم دي هغه لګون ته کې زیات پکار دي. داګه د نیولو هم انکارات زیات دي. دا صرف یو درې سلو کسټار د کلس چې کوم دي هغه دا کار ډېر اسانه سره کولی شي، هغه باندې شکم نه داسې روچتلیږي. دغه سپیشلایزیشن یعنی د هغه تجربه یا هغه قابلیت ضرورت نشته چې کوم د چودنو په مواد کې کیږي، هغه خپل دغه تبدیلی په طریقه کار تبدیلی.
د مې په یوه اجتماع بیا د خبر پښتونخوا په ګډون په ټول ملک کې د شیا مسلکو خلکو د هدفي وژنو پر ضد یو شیا تنظیم مجلس وحدت المسلمین د پیښور پریس کلب مخې ته په یو احتجاجي کیمپ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی هدفي وژنې دې ودرول شي. خو ریټایرډ بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې دا مهال وسلوالو زیاتره د امنیتي ځواکونو طرف ته مخه کړې ده چې ورسره د پیښور په سیر ښارونو کې امنیتي حالات لا هم خرابېدای شي.
ټارګټ کلم سکیورټی فورس دې داغي قتل شروع کړی دی. نو دا یو مشکل صورتحال دی ځکه چې دې سره چې کوم پولیس ته یا نور داسې امنیتي ځواکونه دي هغوی په مورال باندې ډېر لوی اثر پرېږدي ځکه چې هغوی یو ځای بل ځای کې چې چا پورنه دغلته ساتلي دي یا فیملیز ورسره دي نو هغوی کور ته تګ راتګ کوي. دغې یو خاص مخصوص وخت دی، دغې ځای معلوم دی، دغې وخت ته تګ راتګ معلوم دی، دغې ګاډی معلوم دی. دا سړی لپاره آسان نه دی دغه دهشتګرد واقعات.
په پېښور کې د ایف سي ځواکونو یو مشر لیاقت علیم دا مني چې په پېښور کې هدفي وژنې مخ په زیاتېدو دي، خو نوموړی وایي چې دوی په پېښور کې تر ډېره امنیتي تدابیر نیولې دي.
مونږ خو جی خپل هډ کوارټرز چې څومره دي داغې مونږ حفاظتي اقدامات کړي دي. کم دهشتګرد چې کم دي د دوی خو اټ لیبرټی دي، که نن یو سړی الرټ نو دی به بلې ورځې ته واړي، بلې ته به واړي. نو دغه دا د ټارګټ کلینګ په ټول پېښور کې ډېر زیات په عروج باندې.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2015 کال په ریپورت کې د یوې ادارې په حواله لیکي چې په هیواد کې په 2015 کال کې وسله والو 1,000 بریدونه کړي وو چې پکې شاوخوا 1,465 کسان وژل شوي وو. او هم په دغه کال کې په خیبر پختونخوا کې بیا وسله والو 1,090 شاملې کړي وې چې پکې شاوخوا 289 کسان وژل شوي وو.
دا مشال ریډیو دا.
اوس یو راپور د ډیجیټل میډیا په استعمال باندې. دا میډیا چې په ټولنه کې یو بدلون راوستي شي، دا چې په پاکستان او افغانستان کې د امن او سولې لپاره ډیجیټل میډیا نه څنګه کار اخستی شي، په دغه اړه باندې د فرخند اسد راپور.
ډیجیټل میډیا چې پکې انټرنیټ، موبایل، ټلیفون، برېښنایی یا الکترونیک کتابونه، یوټیوب، سکایپ، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او ځینې نور د معلوماتو او پیغامونو خورولو وسیلې راځي، په افغانستان او پاکستان کې د معلوماتو خورولو په ټولنه کې د امن او سولې لپاره مهم ګڼل کیږي. په افغانستان کې د ټیکنیشن په نامه د ټیکنالوژۍ په برخه کې د یوې کارکوونکې ادارې مشر عمر منصور انصاري وایي ډیجیټل ټیکنالوژۍ په افغان ټولنه کې یو انقلاب راوړ استو دغه عمل لا هم روان دی. هغه وایي د جديدي ټکنالوژي له لارې اوس ته افغان ولسغک په ټوله نړۍ کې اوریدل کېدای شي.
ورز په ورز کاری دن له خلکو زیاتی لکه یوټیوب په دې کې ویډیوګانې شیر کیږي. د مختلفو مطبوعاتي رسنیو د خوانه، د موضوع د خوانه، د ولست افغانه هغه د نورو سره به شریکیږي. تیره ورځ دلته یو پیښه وشوه او هغې د خلکو هغه جذبات راوپارول. په هماغه وخت کې د دې هم عکسونه شریک شول، نوې ویډیوګانې شریکې شوې. نو دې د خلکو په منځ کې او د دوی په اسانو کې د جګړې خلاف یو کرکه فراکړه چې پخوا داسې هم ممکن نه.
د سوات یو ځایي خبریال فضل خالق وایي په سوات کې چې کله حالات خراب وو نو یوازې دغه ډیجیټل میډیا وا چې د سوات ولس کولای شو د دغه حالاتو په اړه خپل غږ پورته کړي.
سوات یو داسې ځای دی چې دلته د تعلیم چې کم تناسب دی هغه زیات دی. د نور د پښتونخوا علاقو په نسبت باندې دلته سوشل میډیا یا ډیجیټل میډیا چې دی د هغه استعمال د نورو ځایونو نه زیات دی. په دې وجه دلته د سوشل میډیا استعمال زیات دی. دلته د دې خلکو په سوشل میډیا چې کم کمپین چلیږي، کم پروګرام یا پیغام پی چلیږي، هغه ډیر زیات در اثر کوي او ضرر کوي. زدا غنم چې نه صرف په رورل په دې سواد په لور سواد کې په ناندي سواد کې بلکې په غریب سواد کې هم زیات تر خلک چې دي هغه د ډیجیټل میډیا استعمال کوي او هر هغه شی باندې عمل کوي چې کم په ډیجیټل میډیا باندې یا په سوشل میډیا باندې هغه راځي، د پیغام په صورت کې، د پټو په صورت کې، د ویډیو په صورت کې یا د اواز په صورت.
بلخوا د خیبر ایجنسی نه د ځوانانو د خیر ښېګړې لپاره یو کارکونکي او د فاټا یوت فورم جوړونکي مهرین اپریدی وایي ډیجیټل میډیا د قبایلو په ژوند کې ډیر بدلون راوستي.
کوم چې سوشل میډیا دا او ډیجیټل کوم چې میډیا دا ډېر اهمیت لري د زموږ د معاشره کې، ډېر اهم کردار ادا کولی شي او لګیا دی ادا کوي هم. او که موږ پوزیټیو طریقې سره وګورو، د دې پوزیټیو استعمال وګورو، ډېر زیات ښه استعمال دی. او کوم چې قبایلو سیمو کې به دا خبره کومه چې آلموسټ موږ دا خبره کوو چې قبایلو سیمو کې اکسس نشته، موبایل سرویسز اکثر بلاک شي، کوم چې انټرنیټ فیسیلیټیز دي نو هغه هم موسټلی نوي یا د موبایل په ثرو باندې لږ ډېر وي. خو بیا هم چې قبایلو سیمو کې کوم ځوانان دي هغه مختلف طریقو سره دا کوم چې سوشل میډیا استعمالوي لګیا دي، او کتا سی ریسنٹلی یو ګورین دا کوایلو کې بده سوشل میډیا د وجه ډیر زیات اغه کې او شعور او اغاهی کم چې موږ ته ویو اغه ډیر زیات راغله چې دا داسې شعر چې کور په کور باندې خلک ګوري او هغه مسج به اساني سره پروپاګیټ کی.
ډیجیټل میډیا اوس له په خوا دا اسانه کړی دا چې څوک هم د یوې مسلې او یا یوې پیښې په اړه خپل غږ یا ویډیو خپرولی شي او نړۍ ته د تصویر بل اړه خودلی شي. د کارپوهانو په اند کېدای شي دا هم هغه وجه وي چې په ډیرو هیوادونو کې په ډیجیټل میډیا لکه یوټیوب، واتس اپ، وایبر او داسې په ګڼو نورو وخت نا وخت بندیزونه هم لګول کیږي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه
اوریدلای. اوردونکو د سر زمون د سهار د خبرونو خپای تر سیر روانو خبرونو کې زمون د ملګری راځي د لړۍ به تر شپږو بجو دوام لري. د سهار د خبرونو خپل کوربه شاین بندري اجازه ورکه هر چاته چې خاده باد وبرلی.